هيله
د خزو دید لوری
د هيلي پروگرام دی برخه ته مو ز فريده سيال هر کله کوم نن را سره په هيلي پروگرام کې هغه انجلې ملمنه ده چې دی د طالبانو په دور کې یو کال خوانځي هم لوستي دی سمیا هغه از تکونکې چې تر شپږم ټولګي از تکړې وکړې شوې خو تر هغه وروسته لز تکړو پاتې شو هغه وای کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شو دا ټولګي ته تلله او یو کال وروسته هم کولای شو چې تر شپږم ټولګي ز تکړې وکړې خو دا دی چې اوس په کور ناست ده او ل ووم ټولګي پورته ز تکړې نشي کولای ل سمیې مې په دې مرکه کې نوملې دا پوښتنه دي چې دا طالبانو دراتګ د ورځې څورته په یاد پاتې دي کوانځي ته تللې وی چې کوم ورځ طالبان راغلل کنه رخصت وي
سلامونه زه ته وایم چې زه په خپل ووم سلف کې وم او شپږم کې چې کله طالبان راغله زه چې کله مکتب ته لاړم په هغه وخت کې طالبان یعنی نه وی راغلي ما یو کال طالبان په وخت کې ویل خو زه په ووم سلف کې چولې سم دا وی ورځ نه نور ځلان نه ما
یعنی طالبانو دوره کې تاسو یو کال وایلې ده دغه کیسره ته وکړه کله چې طالبان راغلل او تاسو بیا د طالبان دوره تک نورو سره خوانځي ته لاړی د یو کال د څنګه تیر کړو د ویر در سره و چې تم کوم ته لاړ شي نشي کولای درس وای په کور باندې کینی
حتی ما سره دا خپل دا ویل وسه چې طالبان اول چې راغلي مونږ باندې مکتبونه بند کړی اول وی چې باید د لکانم را نسی انجونی را نسی بعد لغینه ویل چې لاس ورځ بعد باید د لکان راسه انجونی را نسی بیا لغی وخت نه ډیر زیاته ډارې تم زه که زیاتره وحشتونه د دې مالې دلو چې زیاتره فزي په درو باندې وهلې زیاتره انجونی دې هم دغسې وهلې دي نو زه به چې مکتب ته تلم زیاتره مې مکتب له کور نه ډیر ډیر زیات لرو حتی نیم ساعت بل را کې دی یا یو ساعت مونږ په ډیر سختې مکتب ته تلو مونږ ډیر زیات ډارې دلو ما سره ته لمدا ویره چې څوک راځي څو نه وای مونږ په ډیر سختو شرایطو کې مکتب ویل مونږ نه سکوالی چې په څو شرایطو کې مکتب ته لاړ شو زه چې مونږ ډیر زیات به د طالبانو څخه یې دلو
د یو کال کې چې د طالبانو وخت کې مکتب ته تللی تاول چې مکتب درنه لره مو کله چې مکتب ته تلی بیا مکتب کې څنګه احساس کول ته مېری دلی چې ولا طالبان را نشي چې مکتبونه وایي وسادان خزي وي کنه ناری نه در تراتل مکتب کې مو طالبان و کنه
منګه اصلا استاذان هم چې ویل اول نه تر اخره پورې منګه دی ووم سلف پورې منګه ټول اول سلف نه تر دوله سم پورې ټولې شوزي وي خو منګه بیا مې ریدل چې کچیر ته طالبان داس منګه وونه وه یا چې راتونه وای چې نور دی مکتب ته رانه سي حتی چې منګه په اخرې نه ورځ رخصتولو منګه ډیر زیات وژړل منګه ویل چې منګه نو سکاله چې بیا لدینه بعد راسو بیا منګه مو وای چې باید راسو بیا هم ډاریدلو
په یاد دیدی چې ښوونځي ته وړی وي هغه کوم مکتب کې چې دا شپږم صنف نه فارغه شوي همدې مکتب کې وي که نه کوم بل مکتب ته تللې وي چا سره تللې وي
اول اصلا اما کاکا مانا اکسون دی فرم لپاره واخستل منگا چی لارو لاما اما میم را سرو تو دانی اما گانی میرا سرو زاول که دی رزیات بی جورا تو ماویل که دی مکتب که دیسی تو کدی چی ما تو چو و ایا را تو خوششی را بند تو خوششی چی تولی دست نا یاده زو دی رزیات گاری دم خبلا ایو اما میم پا ماغ مکتب که استاز و بیا لاغی نباد می خور میم را سرو تو مرزی پسند که با خور میم را سرو که نسته تر تو کاکا لور میم ما چی مام زونی دا هغه موږ سره نه استول چې دا و نه ډارې چې په پافي دا ډو هغه په ما خو بیا هم زه ډارې ده ما دا غي نه پات کړ او په ووم ټوم سنف یو ما چې موږ بل څه مقبل مکتب ته مې نه راغلو دا غي نه پات چې موږ راغلو هغه مکتب کې بیا تناسم زه کوي کاکا لور موږ نه لاړه هغه د ټول پور له بزره سم نه بي فی زیات لري په موږ مکتب هم بي فی زیات لري ول خپل کور نه نسم کولای چې ایواز لاړ سم بیا مخور ور مې مکتب پورې ورته کړم او بیرته کور ته راوړم.
د وخت کې څو کلن وې؟
زه د 50 کلم چې مکتب کې داخله کوم او چې په دوم صنف کې هم فکر کوم دوو کلم.
هغې وخت کې د کوم مضمون ښه زده کوو همدغه ټول اول صنف تر شپږمه پورې کوم مضمون کې تکړه وې ښه زده کولی شو؟ بیا
زیاتره چې استادانو راته فرین راکاو یا کوم نام د مضمون لپاره راکاو د درس لپاره زیاتره به په ریاضي کې راکاو په پښتو کې راکاو او بیا هم د ژوند مهارتونه تر درېیم صنف پورې او په اووم صنف کې چې شپږم صنف کې چې بیا ساینس او ټولنیز دی کې مې زیاتې نمرې اخیستې انګلیسي.
استادانو برخورد په ټوله کې له تاسو سره څنګه و؟ تا ویل چې زه بې جرأته مومه. بیا استادانو خو داسې نه دغه کولی چې یا درباندې غصه شي یا داسې څه ووایي چې ته نور هم بې جرأته شي ورسره.
حتی زمونږ استادانې داسې ډېرې زیاتې ښې ښځې وې، یعنې زمونږ استادانې لکه ما ته داسې ښکاري بیا ول بې جرأته، بیا وروسته ما ته استادانو داسې ویلې وای ته مه ډارېږه، موږ نه مونږ درته هېڅ نه وایي، تاسو بېخي مونږ داسې لکه ما لورو غوندې ته ما ته به تل همدا خبره استاذه کوله. ما هغه استاذه هېڅکله به م له یاده ونه وځي. حتما ایمان پرون مې په یاد کې راغله چې هغه استاذه مونږ څومره ښه وه. هغې استادانو به زیات محترم هڅولې، مونږ همچنان زمونږ صنفیان هم چې وې صنفیان نه وي، زمونږ خویندو غوندې وي، مونږ د کورنۍ د کاکا لو دغسې وي، مونږ زیاتره ټولې صنفیان هم صمیمي وي راسره.
څه مشروع کې کېناستې دې مکتب کې؟
مکتب کې زیاتره زه په استاذو چې کېنولم هم ورته زه په اصلا په صنف کې وړه وم، له ټوبه نه چې زه وړه ټولې ما نه غټې وې، ځکه زه په کوچنیوالي کې په مکتب کې داخله کړم، نو استاد د دې لپاره په اول صف کې کېنولم.
عموما دا اول صف کې چې څوک کښېني بیا استاد در باندې ډېر غږ کوي. کله داسې شوي چې درس دې نه وي زده، استاد درته وویل چې جګه شه تشریح وکړه؟
زیاتره خو ما درس ویلی، خو یو ورځ داسې کومه ورځ راتلله چې ما درس نه وي ویلی. استاذ راته وویلې چې جګه تشریح وکړه، کله چې ما ویلې زه به پکې کومه یوه غلطېدم، خو بیا هم استاد راسره زیاتره کومک کوو. بیا ما غوښتل چې زیاتره خپل درس یاد کړمه او استاد مې د دې کله کله به استاد قارم کوي، زیاتره په غوسه کېږي استادانې، خو بیا هم ما به درس یادوم.
په تېره راته ووایه کور کې د درس چا سره ویلې چې کله به مکتب نه راغلې او مکتب نه وروسته کورس ته بل کوم ځای ته تللې چې درس زده کړې، هلته یا انګلیسي ووایه یا مدرسې ته لاړه شي؟
زیاتره خو زه مدرسې ته تلم او مکتب ته تلم. کور ته به چې راغلم پلار به مې راسره یادوم، مشرخون لکه څنګه چې زه د کور ماشوم هم ټول رانه غټ و، نور ټول به راسره درس ویلې، همدغسې مې پلار مې راسره ویلې، خویندو مې راسره ویلې، ورونو مې راسره ویلې.
چا در سره ډېر همکاري کوله تشویقولی شي ډېر درس ووایې؟ چا اول نمره شي صنف کې، دویم شي؟
اول مې پلار راسره کوله، خور مې راسره کوله، خور مې او پلار مې زه ډېر منندوی یم، ځکه چې ما سره ډېر کومک کړی تر څو زه ښې نمرې واخلم، ښه په جګو نمرو کې راسم، خو ما سره یې درس هم زیات یاد کړی، زه ډېره ترې مننه بیا هم کوم.
خپله په صنف کې څومره نمره وې؟
په صنف کې زیاتره زه څلورم راتلم یا پنځم راتلم.
کدام راته وایې سمیې خاطراتو کتابچه یې درلودله مکتب کې چې څه پکې ولیکي که نه؟ فکر دې کوي چې لا وختي دې چې هغه کتابچه ولري؟
ما خو خپله چې د خاطراتو کتابچه مې جوړه کړه په پنځم صنف کې وه، نو ما د دې لپاره جوړه کړه چې دې نه بعد کېدی سي زیاتره صنفیانې ما سره ما خاطرات ورسره پاتې سي، د هغوی خاطرات له ما سره پاتې سي، زیاتره خاطرات هم له خپلو ښو صنفیانو نه وو.
هغه کتابچه اوس هم در سره شته؟
راسره
شته. څه پکې ډېر ښایسته دی چې ته همیشه ګورې، لولې او ځان سره یې ساتې؟
زیاتره مې چې خاطرات دي هغه مې د صنفیانو کوم شعرونه یا کوم نصیحتونه چې پکې لیکلي دي هغه مې ډېر خوښ دي، چې تل مې زړه ورپسې خپسې وایم. په دې تېر اخر کې شپږم صنف کې چې ومه بیا همدا د مکتب په اړه مې ولیکل چې مونږ صنفیانې کوم صنفیانې مې چې ډېرې راباندې ګرانې وي د هغوی نومونه مې پکې لیکلي او زیاتره همدغسې نور.
سمیه جانې په ښوونځي کې خو دغه شپږم اووم اتم دغه عموما ماشومان وي پکې، که په دې اړه راته ووایې هغه وخت کې د جنګ کولو، ځکه چې ماشومان خو یو بل سره اتمن په چوکۍ یا نخلي یا په خوراک نخلي جنجال راځي، کله دې جنګ کړی، جنګ دې راوړی کور ته؟
زیاتره خود سی او چې په مکتب کې مونږ دومره جنگ نه کړو که استادان نه ډېرې دوی ته غوړ راته په غوسه کیږي خو کله کله به ملنج راغله چې تا ولې ما کتاب چا کې ما کتاب چا ورک کړی یا تا ولې ما قلم ورک کړی په دې باندې جنگ راته یا په چې باندې نور باندې جنگ راته خو زیاتره زه په دې ډېرې د ما درته یو ظلم ویل چې څه بي جوړه تون زیاتره زه به په ما سره بل څوک نه لکه خویندې ورور خویندې یا څوک را سره نه مور مې چې استاد په هغه مکتب کې نو زه به زیاتره ډارېدم له خلکو نه بیا ما دومره جنګ نه کوه بیا هم که کومه لانجه به راغله نو زه ډېره خفه کېدم ما به ژړل
شپږم صنف پاره راته وایه په دې کې خو تاسې خبره وی چې کوم صنف ته لاړ شئ تاسې نور مکتب ته نه پرېږدي او مکتب در باندې بندېږي هره ورځ به چې ښوونځي ته تللی څه هیله دې کوله چې خدای پاکه خیر ده که طالبان ښوونځي پرېږدي چې زه اوم صنف ته لاړه شم شروع یې کړم مخکې لاړه شم دا هیله دې کړې ده لاره کې یا هملته په مکتب کې یا کور کې
ما زیاتره دا هیله کوله چې خو دعا به مې کوله حتی مونځ به مې چې وکړه یا مدرسې ته ملاړم همدا دعا به مې وکړه خدایه ته بېرته یې مونږ حکومت جمهوریت خپله بېرته راولې مونږ مکتبونه راته سه خلاص پرېږدي تر څو مونږ شپږم صنف پورې لاړ شو مونږ ته یې پرېږدي او زیاتره مونږ به چې مکتب ته تللو هلته دا ورځې به مې ورته شمارلې چې خدایه دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي په مونږ باندې بیا چې کله به دا شپه شو مونږ به وایو چې خدایه کشکې دا شپه له ګزر سبا شو چې مونږ مکتب ته لاړ شو همدغه یو وخت دی بیا اووم صنف نه بعد نه شو تللی حتی آخري ورځ باندې مونږ ټولو چې خدای پاماني کوله ټولو ویلي وای دعا وکړئ دعا وکړئ حتی استادانو راته ویلي چې دعا وکړئ تر څو تاسو بېرته خپل مکتب ته راشئ
هغه ورځ نه وروسته چې مکتبونه بند شو د هغې ورځې داسې کیسه دې په یاد ده څه خاطره دې په یاد ده چې مونږ سره یې شریکې کړې
نه هغې ورځې نه چې مکتبونه یعنې خلاص هغې وخت کې شپږم آخري ورځې خاطره مې دا ده چې مونږ کله مکتب ته تللو په هماغه وخت کې یو څه زه ډارېدم خو بیا مې صنفیانو سره تلم صنفیانو نه مې زه ډېره خوشحاله یم هغې وختونو کې به زیاتره ما صنفیانو سره به ګرځېدم یعنې زیاتره به باندې مې چې وتلو یو څه خوراک به مې اخیسته هغوی سره به یعنې چې ګرځېدلم زیاتره مې هغه خاطرات په یاد دي چې مونږ مکتب ته لاړو استاد مونږ ته یوه خاطره مې دا ده چې استاد مونږ ته درس راکاو نو په هماغه وخت کې مونږ ټول وژړل چې دا سترخط خاطره وه یعنې اخرنۍ ورځ وه مونږ ټولې دندې لپاره ژړل چې ولې مونږ مکتب بندېږي
مکتب کې چای ډېر خوړل مخکې د خوراک موضوع یاده کړه ماشومان خو مونږ ځان سره وشي ډوډۍ وړي تا مکتب کې چای اخیستل که کور نه دې څه وړل
زیاتره خو به مې مورجانې را ته په دېش کښې یو څه اچول چې وایي خلم خو هلته به مونږ ته مکتب کې دا اجازه نه وه چې یو څه مکتب ته ویسو هلته یو خو ځکه کېدای شي د هغوی امن ډېر زیات و پابندي په مونږ ډېره زیاته وه ویل کېدای شي زهر یې په کښې څه یي نور شاګردان پرې مریضان شي یا چپې وسي نو دې لپاره یې مونږ ته نه پرېښود بیا که مکتب ته تلم زیاتره مې پاپړ ځان سره وړل مکتب مخې ته به مې اخیستلم هلته به مې مکتب ته وړل پټ به مې وړل که اجازه به نه راکول بیا مکتب نه به چې وروسته راووتلو چې به م ځان ته واخېسته یا به م داسې شور نخود وه یا به م اسکرین یا جاله واخېستله
هغې شیانو پسې اوس کمې پسې ډېرې خفه شوې چې لاړه شي وی خورې لکه مغه ورځې را شي څه به ډېرې خورې یعنې که بیا ښوونځي ته لاړه شي او ښوونځي مخکې دا شیان ولاړې کمې به یې واخلې او به یې خورې
زیاتره چې زه اخلم د ښوونځي هغه برګر مې ډېر یادېږي ځکه ډېره زیاته زه ورپسې خفه یم چې څومره مزهدار وو خپلو صنفیانو سره به یو ځای ته تللو صنفیانو سره مې یعنې یو ځای خوړه اوس زیاتره هغې پسې خفه یم چې ښوونځي ته حتماً دا ځلې خلاص د صنفیانو سره مې یو ځای ځو لکه مخکې چې هماغسې
سمیه لول نه تر شپږم صنفه پورې چې ښوونځی دې وویلې څه فکر دې کوو چې آینده کې د ځان لپاره څه خوبونه کتل چې ته به څه کاره کېږي
زیاتره خو ما اول غوښتل چې یو ډاکټره سم یا استاده سم خو اوس مې زیاتره څه خوښېږي پنځم صنف نه بعد مې ژورنالیزم خوښېږي ځکه زیاتره تلویزیون کې چې یا په نورو رسنیو کې چې زه وګورم زیاتره نطاقانې د ما هماغه خوښېږي
اوس چې کور کې ناست یې له اووم صنف نه شپږم صنف نه وروسته ورځې دې په څه تېروي وخت دې په څه تېروي
زیاتره خو مې ورځې په کتاب ویلو یا درس ویلو باندې تېروم یا کوم کتابونه چې داسې خاصې کیسې ولري هغه باندې تېروم یا هم کله کله خپل قرآن کریم راخلم هماغه ترجمه مې یادوم چې زه خپله قرآن کریم ترجمه وایم او یا هم مور سره خیاطي کوم
خیاطی کې چې زده کړې چې ګنډلې شي
پنجابی کالی می زیادتره
زده کړو او ساتکونی. زانته دې تر اوسه پوری ګنډلې کنه یا لامغه مرحله کې چې زده کړې
زانته خو ملا تر اوسه یعنې نه دې ګنډلې خو یوازې یو وړکې کمې څه چې د ګوډې لپاره هغه مې ګنډلې.
ګوریانې اوس هم کوي؟
اوس خو یې نه کوم ځکه عمر هم ورو ورو چې کېږي اوس نه کېږي خو همداسې مې ګنډلې ځکه ګوډیانې نه لرم اوس مې ساتلې خپل خاطراتو غوندې لرم خو ما ساتلې دي د خاطراتو غوندې دي وړکنې خاطراتو.
آنلاین ښوونځي پیل شوي دي هغه کوم یو کې د سبتنام نه ده کړی چې لوم نه پورته درس ورکوي دوم صنف اتم صنف دا خو ټولګي درس ورکوي.
ښوونځي چې شروع شوي دي اصلا ما لا تر اوسه نه دي لیدلې ځکه مونږ کور سره چې نږدې د ملکه سوریا د هغې نه لا تر اوسه خبر نه لرم چې کوم یو نږدې ده خو دلته یو دانه مکتب دی چې شخصي د هغې کې د اووم صنف درس هم ورکوي هغې کې مې سبتنام کړی دی خو راته وایي چې له اختر نه بعد باید تاسو راشئ.
آنلاین یادوم آنلاین کوم ښوونځی خو دې نه ده پیدا کړی؟
آنلاین پیدا کړی ده خو زیاتره هغه هغې نه هم درس وایم خو داسې وه چې ما خپله هغه درس ویلی خو له هغې نه بعد بیا استاذانو مونږ پرېنښودو چې هغه درس نه ووایي ځکه وایي به مونږ دومره وخت نه لرو ځکه خپلې وظیفې ته یې له لاړ شو یو مړی حلال روزي ځان ته پیدا کوو.
په کور کې د خلکو په ټوله کې د خویندو ورونو مور او پلار برخورد در سره څنګه ده؟ د کور ماشوم مې او څه ورته وایه د کور وړه وړه مې دا چې اوس ښوونځي ته نشې تللی هغه هیلې دي لا په ځای پاتې دي د دوی برخورد در سره څنګه ده؟ څنګه برخورد در سره کوي؟
یعنی زه خو ما ځوان له هغې ورځې نه چې مکتب بند شوی دی زیاتره ما ځوان ډېر زیات سخت شوی دی راته تریخ ده ځوان خو بیا هم پلار مې تل ورونو ته مې او خور ته مې وایي چې تاسو دې سره تل که زه یې پټو نه اورم تل مې پلار هم دا وایي چې پرېږدئ وړه ده مکتب یې بند ده څه یې کوئ اعصاب یې چیټې خرابېږي تاسو دا خبرې مه کوئ نو تل هم دا وایي ورونه مې هم همدغسې خو خور مې هم همدغسې وایي څه راته نه وایي ځکه چې زه د کور وړه مې هم بل دا چې ټول مې داسې واړه واړه ماشوم ماشوم کوي کاکاګان مې هم همدغسې او ورونه مې زیاتره ورور مې مشر ورور مې یعنې چې زیاتره هغه څه چې اخلي حتمن یې ما ته را وړي چې دا یې باندې داسې وتلی نو کولی شي چې په کور کې دا شی وخوري.
کوڅه کې انډیوالا نه لري حتمن ته خو لا هم ماشومه یې بیرون به وځي هغه ملګری دې شته ده چې ورسره کوڅه کې لوبې وکړي یا نه کوڅې ته دې نه پرېږدي؟
کوڅې ته مې پلار پرېږدي ځکه کله کله زه کوڅې ته موځم ملګري مې شته څو دانې دي زیاتره خو لوبې نه کوو ځکه چې هغوی لوبې نه دي خوښې دی خپل ساعت تېرو یوازې دا خبرې کوو سره کیسې کوو زیاتره او یا هم د یو بل کورونو ته ځو.
په څه کیسې کوئ څه خبرې کوئ خپل منځونو کې چې کېنئ؟
زیاتره د خپل ژوند په اړه کوو لکه مونږ وایي چې زیاتره خپل ژوند کیسې کوي ما ملګري چې دا مونږ ژوند داسې د وړکنې کیسې کوي یا د سال د سالګري خپلې کیسې کوي داسې کوي.
سمای جان ته خو لا ډېره وړه مې خو په دې دې کله فکر کړی که چیرې دا ښوونځی همداسې بند پاتې شي ته به څه کوي څه پلان لرې یا که کورنۍ درته ووایي چې همداسې ښوونځي بند دي او ته نشې کولی مکتب وای واده باندې فکر وکړي دا مسایل دې کله ذهن ته راغلي دي؟
دا مسائل مې هېڅکله ذهن ته نه راځي ځکه یې ما پلار خپله یو پوه شخصیت دی ما پلار خپله ډاکټر ده نو کله مونږ ته دا نه وایي نو پلار جان هم سره ډېره زیاته منندوی یم چې داسې خبرې مونږ ته نه کوي خو بیا هم ما ته وایي چې حتمن مکتبونه شروع کېږي کېدای شي سل کاله بعد چې که د عمر تر اخره پورې کېدای شي مکتب شروع شي نو ته بیا هغه وخت کې هم کولی شي چې وی وایي.
خپله خو بیا درته دا فکر نشته ده؟ روحي او رواني وضعیت دې څنګه ده؟ ځکه زیاتره نجونې چې اوس په کور ناستې دي شکایت کوي چې فکر یې سم نه وي بې ځایه جنګ کوي عادي خبره باندې غوسه کېږي ستا فکر سم ده څه تغییرات خو درکې نه دي راغلي؟
زیاتره هغې وختونو کې چې زه وم ډېره زیاته خوشحاله وم چې ما سم کړې ضروري ما خپلې خویندو غوندې دل پنیم لروري خو زیاتره چې زه بیا زه یم کوم شراب یا چې زیاتره زه زړم ځکه زه وایم ولې مکتبونه بند شي.
نورې نجونې چې په دې بهرنیو هیوادونو کې ګوریا په خپل کور کې نږدې کورور دی کوم یو مکتب ته ځي یا پانتون ته ځي کله ورسره داسې حسادت نه کوي چې دوی ولې ځي موږ ولې نه ځو یا په دې کله فکر کوي چې ته ولې خدای انجلۍ پیدا کړې چې دا بندیزونه در باندې دي؟
ما اول چې موږ باندې مکتبونه بند شو، هغې ورځې به مې ورور مکتب ته ته اوس پوهنتون کښې ده، اوس وایم وګوره دوی څومره ترقي وکړله. لاړه مکتب نه پوهنتون ته لاړه، اوس ورور مې دواړه یې په دوم کال ته دي، پوهنتون دوم کال ته یعنې دریم سمستر ته رسېږي. نور هلکان چې زه زیاتره ګورم مکتب ته ځي، یا نجونې وړې نجونې چې مکتب ته ځي، ما زیات داسې ما ته زور را کوي چې ولې دوی مکتب ته ځي، ولې زه نجلۍ یم، ولې
محروم شي چې اووم صنف ته ورسېدي، هغوی نشي کولی چې نور مکتب ته لاړ شي. هغوی ته د پیغام څه ده، څه ویل ورته غواړي چې خپلې هیلې ژوندۍ وساتي، خفه نه شي، روحي رواني وضعیت خراب نه شي؟
پیغام مې ورته دا ده چې همېشه خپل درسونه په خپل کور کښې وایي، که هر کله اوسه کېدی شي مکتب مو شروع شي بېرته، نو کولی شي چې موږ به بېرته خپل مکتب ته لاړ شو، خپل مکتب کښې خپل کور کښې خپل درسونه ووایي، او هېڅکله خپلې دا هیلې په خاورو سره خاورې نه کوي، ځکه کولی شي چې څو کاله بعد موږ دا هیلې بېرته راژوندۍ کوي. بیا نو زه دا وایم چې هېڅکله تاسو باید خپل ځان ته خفګان ور نه کوئ، ځکه چې یو انجلۍ چې وژاړي څلوېښت زیاتره نوان شناسان وایي چې 40 دقیقې خپل ژوند له لاسه ورکوي.
ډېره زیاته مننه کور ودان سمایي جانې چې خبرې در سره وکړې. کور دې ودان. خو یو بله پوښتنه، اوس څو کله نه ته
اوس؟ خو زه د راتلونکې میاشت یعنې د حمل 19 باندې
14 کلنه. ډېره مننه کور دې ودان سمایي جانې. دا هیلی پروگرام رستی و شیبو ترا ورسیدو. ورزو دا سمیه پاڑا باندی دا غی دا مور خبری اورو.
سلام علیکم، زده سمیه موری ما او پا دی تشویش که خو منگه هر او رست تیرو یو ورځ نه ده، هر ورځ موږ څو 3 کاله ووته موږ په دې تشویش کښې تېرو، چې دوی له زده کړو نه پاتې دي، مالورګانې په کور ناستې دي او سخت تشویش اخیستي یو، او موږ په نن او په سبا کښې یو چې نن او په سبا کښې به مکتبونه شروع کېږي او دوی به مکتب ته ځي، او په ډېر سختو حالاتو کښې موږ دوی دې وخت ته راورسولې چې دې وخت ته دوی ورسېږي او دوی تعلیم وکړي. دې نه پورته تعلیمونو ته خو یې نه پرېږدي، خو موږ هر ورځ بس ژوندي انسانان یو، داسې یو لکه مړه د مړو په شانتې یو، خو پکې ژوندي یو، بس خپلې ساګانې اخلو. د لورګانو تشویش او زه نه ټول افغانستان میندې او پلرونه یې ټوله په تشویش کړي دي، او سخت حالات ده، څه به ووایو، هېڅ هم نسو ویلی.
لا تر اوسه پورې خو لا وړې دي، دومره د ودېدو خو نه دي، خو ما او پلار خو یې وایي چې 10 کاله طالبان دلته نور کینیم، او 10 کاله بعد خدای پاک دې دوی ته زمینه برابره کړي، بیا به هم دوی موږ پرې نه دو او تعلیم به پې کوو له خیره سره.
آزادی میلما د آزادی میلما پروگرام درنو افریدونکو شی چاری زموږ د پروگرام میلما د ډیرو نور افغانانو پشان په خپل ژوند کې ډیرې لوړې ژورې لیدلې، له ډیرو وطنونو اوښتی او نن سبا د امریکا په متحدو ایالاتونو کې اوسي، خو وایي چې زړه لا هم په افغانستان کې دی. زه اسمت ساروانیم او میلمه مو ځان په خپله در معرفي کوي.
زه په 1960 کال کې په ننګرهار ولایت د خوږیاړو ولسوالۍ د قیلغو د بر میاګانو په کلي کې زیږیدلی، او خپل هغه ابتدایي مکتب دوره مې د وزیرو په منځني ښوونځي، او بیا متوسطه مې د کږې په لیسه کې خپل مکتب مخ ته وړی دی او درسونه مې مخ ته وړي دي. بیا د هغې نه وروسته د حبیبي کابل حبیبي لیسې ته، او د کابل حبیبي لیسه کې مې د لیسې دوره مخ ته وړې ده. بیا په دغه وخت کې متاسفانه په هغه وخت کې د روسان و دیرگل وقتون و پا افغانستان بندین و پا دقا وقت که زب دی لیسی دی نور و شاگردان و دی پونتون شاگردان و کتابستا یادی دوی پا گده بندی دی روسی یرگلگر و پزد بندی مظاهره شروع کلی نو دقا مظاهره که طبعا منگم برخوا اخستا طول شاگردان و برخوا اخسته و نو بیاز هم یه چو وقت دقا وقت دی خادستان و دی حکومت والا د خانه د نور و ډیر متعلمین و محصلین سره بندی کړی شوم بیا بیرته راخلاص شوم او
ډاکټر صاحب اروال له پوهنتون بیا کله فارغ شوې
شپږ نیم کال کې کابل د طب پوهنځي نه فارغ شوم اتمن مو په یاد ده چې د مجاهدینو آخري کال و د مجاهدینو د حکومت آخري کال و دا دغسې یو وخت و سره دغه چې زموږ درسونه مخکې حکومت کې هم تر سره یو څه مخکې وړي وو خو بیا آخري ختمې د مجاهدینو په آخري کال باندې و چې د کابل په طب پوهنځي نه موږ فارغ شو نو موږ چې کله فارغ شو یعنی یو څه وخت زموږ ستاج هم وځنډېد و تاسو ته په یاد دي چې په کابل کې جنګونه وو داخلي جنګونه ډېر شدت درلود خو د دې سره سره موږ بیا ستاج ترسره کړې په ډېر بحراني شکل باندې په ډېر جنګي حالت کې
کار مو کله او څنګه پیل کړ
چون زه د ننګرهار ولایت اوسېدونکی وم ننګرهار ولایت ته معرفي شوم او د ننګرهار ولایت کې ریاست سیاتامي او د هیلنت د موسې د مسؤلین د خانه چې هیلنت موسې نوی هلته په د کلستر پروګرام پیل کړی و هغوی امتحان اخیستو دغه ځینې روغتیایي مراکز ته به چې دوی کوم کسان نیول نو هغې دپاره به د یو ګروپ کسانو ډاکټران امتحان اخیستو چې څوک به کامیاب شو نو موږ هم د یو هغه جمله امتحان کې چې تقریبا زما یاد دی چې پنځلس شپاړس کسه ډاکټر صاحبانو پکې برخه اخیستې وه برخه واخیسته او زه په هغه امتحان کې کامیاب شوم د مومندري د کلینیک د ډاکټر په صفت باندې ځکه په هغه وخت کې همدغه پوست اعلان شو او مومندري کلینیک د باسول سره د سړک په غاړه یو کلینیک و نو ښه څه هم وه نسبت امنیت څه وه او خلکو ورته ډېر کوشش کوو چې دلته کار وکړي او بل د موسې د خانه سپورت کېدو هغې وخت کې موسساتي سپورت لږ کم و په افغانستان کې زه ورته کامیاب شوم بیا د هغې نه وروسته مې عادې ځای ته رارسېدلم چې زه د غنیخیل شنوار وم دا نو د طالبانو مخکنۍ دوره ده د طالبانو د مخکنۍ دوره پیل شو زه بیا زه د شنوارو د کلستر روغتیایي کلستر د مشر یا د منجمنت ټیم لیډر په صفت باندې ما کار پیل کړی و نو دلته موږ یو څه نوي نوي برنامې لکه په کلو کې روغتیایي رضاکارانو تربیه د روغتیایي دایاګانو تربیه چې ټي بي ای موږ په هغه وخت کې ورته ویچوي ما د نارې ټولو روغتیایي رضاکارانو ته ویل د دې تربیه هم شروع کړې وه ځکه دا یو ماډل و یو نمونه وه چې څنګه موږ کولی شو هر کلي ته روغتیایي خدمات ورسوو او خلک په دې باندې تربیه کړو د هغې نه وروسته موږ یو بل کار هم نمونه یي پیل کړی چې تاسو ته معلوم و چې په دغه وخت کې د افغانستان نه زیات خلکو حتی طبي پرسونل کډې شروع کړې او ځینې په اکثر بهر ته لاړل او یا به چې و هم ډېرو لرې ځایونو ته به نه تلل نو موږ د دغې تشې د ډکولو لپاره یوه نوې برنامه چې دنیا نه مو کاپي کړه اما د افغانستان د حالاتو سره مو سر ورکړې چې هغه کلیوالو قابله او تربیه کول وه دا مو داسې کول چې په هر ولسوالۍ کې د هغه روغتیایي مرکز د شاوخوا مشران به مو راوغوښتل او د هغوی نه به هم ضمانت واخیستو د هماغې منطقې نه به هم یو یا دوه روغتیایي داسې کسان چې هغه به ایجوکیټډ د اقل په مخکنۍ دوره کې یا په هماغه وخت کې تر دولسم پورې مکتب لوستی و یا تر لسم پورې مکتب لوستی و دا به مو نه غوښته چې دا دغسې کسان چې ژمن اوسي چې دلته کار وکړي او بل شرط مو ورسره د هغوی دا منلی و چې د هغوی سره به د هغوی یو محرم به هم په همدغه روغتیایي مرکز کې په یو مناسب پوست کې اداري پوست کې یا د ګارد په صفت یا د یو بل پوست کې به کار کوي چې معاش ورته ورکول کېږي او دوی به ضمانت کوي او د کلي مشران به هم دا ضمانت کوي چې دغه کس به همدلته پاتې کېږي همدغه پروسه مو په ډیره کامیابه توګه په د شنګار په روغتیایي کلسر کې لومړی ځل په افغانستان کې عملی شو. او موږ دغه د روغتیایي د قابله او د کلیوالو قابله او ټریننګ په شنګار روغتیایي کلسر په مرکز غنیخیلو کې پیل کړ.
لدی کار نه دی خلکو هر کله څومره وو خلک څومره په ارزښت پوهېدل؟
تاسو باور وکړئ جناب سروان صاحب چې زه دوه شیان ته زما تجربه ده د هغه وخت د کلستر د مشر په حیث باندې، یو همدغه د قابله او تربیه او دویم د واکسین وکول. یوه ورځ د واکسین په مسله کې مشکل دا و چې زه په خپل زبه هر وخت په هفته کې یو ځل به مې کوشش کوو یا په میاشت کې دوه ځلې چې هر روغتیایي مرکز چې د ما مربوط و هغې ته د خپل یو څو کس محدود ټیم سره به تلم او هلته به مې د هغې څارنه او سپروایزر او مونیټورنګ کوو. نو ما تاور راغی چې د نازیانو ولسوالۍ ته چې کوم ټیم د واکسینو راتلو هغه خلکو وشړو او خلکو جواب ورکړي او نور هلته واکسین نه کیږي. د غنیخیل د ولسوالۍ نه یو دوه عالمان او دوه سپینګیرې مشران د ځان سره واخیستل او لاړو هغه ولسوالۍ منطقه کې دا مشران مخکې نه راغوښتي وو چې تاسو سره خبرې کوو. هغوی سره مو ولیدل او دا مسله ما ورته تشریح کړه چې دا واکسین بالاخره معلومه شوه چې دا یو تعداد کسان چې متاسفانه دی د سرحد نه د اخوان راغلی وو او دا خلک دې ته هڅولي وو چې دې واکسین وکړي، دا خطر د اسلام د لحاظ نظر دا ناروا دی او دا دی او دا دی. نو دا ما سره چې علما وو هغوی د علمیت او اسلامیت د لار نه د خلکو سره خبرې وکړي، دا خلک هم لنډه دا چې قانع کړه چې ټیم ته اجازه ورکړي او په دې پوه شو چې دغه چا چې تبلیغ کړی هغه زموږ دوستان نه وو. بیا دغه ټیم بیخي په دومره موفق کامیاب مخکې روان و چې کله به یو کلي ته واکسینو ټیم لا نړو نو دوی به ماته تلیفون کوو یا به احوال راکوو. هغه وخت خو تلیفونونه لږ مشکلات وو، یوازې په ولسوالیانو کې یو ځنې تلیفون نه و. نو ماته به تلیفون احوال راکړي چې زموږ دغه کلي ته په دې هفته کې د واکسینو ټیم نه ده راغلی. نو بیا به ما خپل ټیم وکتو او بندو چې ولې څه علت دی څه دلیل دی. هدف دا چې خلک دومره تشویق شو. بیا دویمه مرحله چې ما ته ورباندې خبرې کولې د دې قابله او تاسو په خدای باور وکړئ چې دا د خلکو د خانه دومره سپورت شو، دومره حمایت شو چې بیا د طالبانو په دوره کې یو ټیم د علماو ما ورسره خبرې وکړې او دوی مې دې ته وهڅول چې قندهار ته په هغه وخت کې لاړ شي او د طالبانو د مشر سره خبره وکړي چې زمونږ د قابله او د تربیه پروګرام څنګه پروګرام دی او دې ته دې اجازه ورکړي چې دا روان وي چې دې ته ځکه مونږ داس درکړو چې مخالفت او مشکل موجود و. نو بالاخره ما د دې په هغه وخت کې په افغانستان کې زه فکر کوم اولین ځای او ساحه وه چې دلته مونږ اجازه درلوده چې دا ټریننګ ترسره کړو. تاسو
له خبرونو څخه معلومیږي چې په هغه وخت کې نه یوازې د ټولنې د مشرانو، قومي مشرانو، مذهبي مشرانو ملاتړ پکار وو، بلکې سیاسي مسؤلیت دا مو چې چارواکو ته قناعت ورکړي څه چې تاسو کوي هغه د خلکو په خیر دی، په ضرر نه دی. هلته چې په نور نړۍ کې د چارواکو وظیفه داره شي هم خلکو ته هم قبایلی مشرانو ته قناعت ورکړي. که څنګه
بالکل همدغه سروان سمداس خبره او متاسفانه چې اصلي وظیفه د حکومت وظیفه ده، د چارواکو وظیفه ده چې د خدماتي سرویس نه حمایت وکړي، د هغوی هڅونه وکړي، د خلکو په منځ کې د هغې تشویق ترغیب نه کړه. متاسفانه چې دا کار په افغانستان کې ډېر مشکلات تاسو ته معلوم دي درلودل. نو موږ د خپل تخنیکو د دنیا د کامیابو پروژو د زده کړې نه دا څه کول چې خلک مو لومړی د خپل پروژې په حصه کې، د خپل روغتیایي پروګرام په حصه کې قناعت ورکو، ځکه هغه مستقیم دخیل و. تاسو باور وکړئ جناب سروان صاحب، ما به په میاشت کې یو مجلس د شنوارو په روغتیایي کلستر په دفتر کې د اتو ولسوالیو د مشرانو سره، قومي مشرانو او علماو سره لرلو، او د دوی تبه مشکلات به مې د دوی سره شریکول او د دوی نه به مور او د دوی د خانه پوره ملاتړ ما سره. یعنی هغه وخت کې زبون کلستر یوازنه پروژه او روغتي کلستر چې خارجان چې د طالبانو په مخکنی دوره کې خبره کوم هغوی ته اجازه نه وه چې په هغه شکل باندې دومره راشي افغانستان کې آزاد وګرځي، اما زموږ کلستر کې اجازه ورکړل شوې وه. حتی ولسوال او مسؤولین د قومي مشرانو د خوانو بیخي په دې باندې قانع شوي وو چې موږ دلته بیخي مطمئن یو، تاسو به دلته د پروګرام د خلکو معنی نه ګرځئ. همدا وجه وه بیا د زموږ دا پروګرام کله چې تغییر راغی، اوس راځم دې خبرې ته چې د 2001 کال تغییرات په وخت کې زه خبر کوم. زه په دغه وخت کې د موسی د خانه په دغه دی کله چې په تخار کې د احمد شاه مسعود د مرګ په خرامته شو، زه په مری کې د یو کورس کې چې د امریکایي استادان د خانه صحیح پروګرام کې خصوصا ډیزاستر منیجمنت ټریننګ په نوم باندې یو ټریننګ و، دا کې مې برخه درلوده چې دا خبرونه خپاره شو. بالاخره حالات په افغانستان کې ورځ په ورځ ګډوډ کېدو او ځې دا خبرې شوې چې دلته به عملې کېږي. نو ما دغه کورس موږ لا تکمیل شوم نه و چې خپل استادانو نه اجازه واخیسته، ورته مې وویل چې زه ځم افغانستان. هغوی زه جلا کېدول، ما ته یې وویل چې اروال موږ تا ته دا وایي چې ته مه ځه افغانستان ته، ولې چې په افغانستان باندې حمله کېږي. دا لا خبره لا ګونګه وه، هغوی ما د چن امریکایانو استادانو هغوی ته معلومات کېدو وایي ته مه ځه افغانستان. ما ورته وویل چې نه، زه خو په دې ځم چې زما ډېر غټ مسؤلیت دی، میلیونو خلکو مسؤلیت لرم او بل هلته په سلګونو طبي مسلکي پرسونل دی، هغوی ښځینه او نارینه ټول به زما په تمه وي. که زه بهر یم دا هر څه ګډوډ کېږي، نو زه باید لاړ شم. او بل دا دی چې زما فامیل هلته دی، زه مجبور یم چې زما فامیل په هغه وخت کې په جلال آباد کې و. نو زه د دوی نه مې اجازه نه راکوله، خو راغلم نوسته را روان بیا ساروان صاحب دا ما یو عجیبه وخت و چې د تورخم نه د څه چې د کارخانو نه موټرو اجازه نه وه چې افغانان لوړګې ته ویسي یا تورخم ته ویسي، او بیا د هغې خانه ځکه دا لارې بندې شو. خو ما په یو ترتیب دی یو لوړګینی په شکل کې تر لوړګې راغلم، او په لوړګې په تورخم کې مې بیا د پیسو په زور باندې اخه د مسولیت قانع کړ چې تر څو ماته اجازه راکړي چې زه واوړم.
د کورنۍ د خړو په اړه متشویش ترلود ک کوم بل دلیل چې باید خامخا افغانستان ته بیرته تللی وای؟
د ټول نه مهمه ماته خپل احساس دا و چې موږ چې ډیر یو نمونه ای پروګرام پروژه په افغانستان کې د صحت لپاره شروع کړی و، که زه د یو مشر په حیثیته نه اوسم نو زما دا فکر و چې دا به ګډوډ کېږي، ځکه حالات داسې دي او ټول پرسونل ښځینه او نارینه چې د افغانستان د مختلفو ولایتونو موږ راټول کړي وو دا به ګډوډ کېږي. د دې فکر په اساس باندې زه راواوښتم او یو موټر مې چې موټر نه و ځکه سورلی نه وي، یو موټر مې یو زوړ موټر مې په یاد دی چې یو ډرسن موټر ولاړو، هغه مې په ډېرو پیسو کرایه کې او تر غنیخیلو پورې زه ماښام نږدې و چې غنیخیلو ته راورستم، خپل کلستر مرکز یا غنیخیلو شفخانې ته. د غنیخیلو شفخانه کې تاسو باور وکړئ چې کله زه د موټر نه کوز شوم دا زما پرسونل یو آوازه شو او ټول رامنډې شوې، خوشحالي شوه ځکه د حالات داسې و، د جنګي حالات خپرېدلو حالت و، ټول راغلل چې دا د اروال راغی اروال راغی، ټول خوشحاله شو. په عاجله توګه کېناستم او ځان مې په احوال پوه کې، او زمونږ یو کس یو زمونږ لابراتوار تکنیشن چې هغه ډېر ښه خطاط او رسام و، هغه ته مې وظیفه ورکړه چې ته به مونږ یو د اوبو ډیګۍ لرله په شفخانه کې جګه ډګۍ چې ته به هوخېږي او د دې ډګۍ په سر باندې به یو سره میاشت رسم کی تر څو دا دغه 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 ځای نه چې پخوا نظامي ځای و فکرونه شي دا نظامي ځای دی، دوی روغتون نمونه وي، ځکه چې زه خو د پېښور نه یا د پاکستان سره د مری نه دا خبره باندې پوه شوم چې کېدې جنګ چې عملي چې. نو دویم مې دا کار وکړ چې سبا سهار مې وختي د کلستر مشران را وغوښتم، د یو کلستر د قومي مشر دا مې وروښت قومي مشر ته مې ویل چې مزه خوراغ او ما ځان را ورسو او که ستاسو خلکو زه پوهیږم که جنگ شروع کیږي حالت خرابیږي نو په دې وخت کې د خلکو ضرورت دی بل هر وخت نه زیات دی که تاسو زموږ سره پوره حمایت کوئ نو زه دا ښځینه او نارینه پرسونل ته قناعت ورکوم چې دوی څوک لاړ نه شي او ټول په خدمت کې اوسو او که تاسو زموږ حمایت نه کوئ نو واضح خبره زه بیا د چا مسؤلیت په غاړه څنګه اخیستی شم
نو آیا دوی بیا کوم ضمانت درکړو
دوی ټول زما سره مچون پیژندم سره کار مو سره داسې کړ ما سره ضمانت دی راکړې ما ته ویل چې موږ به لس کسه قومي مشران تر هر وخت چې ته وایې دلته په تا سره په همدې کلستر کې اوسو او د هر چا د دغه نه موږ تاسې حمایت کوو او تاسو خپل کار وکړئ په همدې دغه کې ما ورته وویل چې راځئ چې لاړ شو په دغه وخت کې ملا د طالبانو ولسوال فعال چې ولسوالۍ ته لاړ شو غنخیل لوی ولسوالۍ ته د ولسوال سره خبره وکړو چې هغوی څه وایي چې موږ به دلته کار کوو موږ ته به زخمیان راځي دا جنګ کوي موږ ته د یو روغتیایي پرسونل په صفت کې هر څوک راشي هغوی معالجه کوو موږ مجبور یو درمل ورکړو چې بیا موږ په دې باندې دوی وځوروي چې تاسو ولې دا مخالف ته درکړی او دا مندوس ته کړی دوی به دا خبره مې خلکو سره شریکه کړه دوی راسره لاړل کېنست ولسوال سره مې دا خبره وکړه خلق ورتوی چې مونږ ماروال دا توره کړی دا راغلی او دا حمایت کوي او مونږ ورسره پوره ولاړ یو مونږ تا نه غواړو چې مونږ د شپخانې سره په دغه حالت کې تاسو د روغتیایي پرسونل سره قطعا کار نه لرئ مونږ پوه شه قوم خلک همدا وعده یې ورنه واخیسته او ولسوال دې باندې موافقه وکړه ځکه هغوی هم په هغه وخت کې یو بېل حالت کې قرار لري نو راغلو او په شپخانه کې مې د مشرانو ته یو ځای تعین کړ او بالاخره دا جنګ تاسو ولید ما په دغه وخت شپخانه کې یو ټریننګ مرکز درلودو څاروان صاحب چې طالبانو په هغه وخت کې چې دې کې کمپیوټر په دې کې تلویزیون په دې کې هر شی فعال نو ما په دغه ورځ کې به ما یاد دي چې هر شپه به دا پرسونل ډاکټرانو متخصصین به ماستان وروسته به راتلو په دې په دغه ټریننګ سنټر کې به مو تلویزیون چالانه او خبرونه به ما اورېده چې څه کېږي په ټولو شمارو او مومندو کې تر آخر وخته پورې فعال او په هر ځای کې قومي خلکو ولس موږ نه پوره پوره حمایت وکړي او ما په همدغه وخت کې زه لاړم سبا د جالبات کې د خپل کور د اول اخیستو نه وروسته لاړم د یونیسف ادارې ته او د یونیسف ادارې نه مې یو دوه موټره غټ موټره دوا او نور کومکی مواد دا د ځان سره غنخیلو کلستر ته انتقال کړ او د هنلټ موسی نه یو موټر دوا د دې خاطر چې کدا جنگ شروع کیږي بیا به څنګه تاسو باور وکړئ چې په دغه وخت کې د هنلټ موسی ځنې دوستان به زما آواز اوري چې هغوی ځنې موټر راوستي او زما سره په شنوارو کلستر کې ودرولي ما ته ویل او یو څه زیات اندازه پیسې راوړي هلته موږ سره کې ویل چې موږ وزو د جالبات نه یو څه خارجیان پکې و او تاسو ته دا درکوو چې دا د تاسو سره ما ورته وویل چې ګورې دا جنګي حالت دی د دې شیانو زه خو هم د خپل کلستر چې وساتم دا ډېره غټ خبره ده او تاسو ویلې بس موږ په تا یقین دی او که دا که وساتل شوم ښه دی که نه شو هغه به موږ پوهیږو چې تاسو نه هاته داسې خبره نه ښه نو هغه مو خب تاسو دا باور وکړئ چې دوه میاشتې وروسته چې کله بیا حالات ښه شو د هنلټ مسؤلین راغله هغه هر څه ما ورته امانت وسپارل هغوی حیران وو ما ورته وویل چې دا زما نه بلکې د ما د پرسونل او د ما د ټیم ورک او د ما د خلکو نه حمایت نتیجه ده
ډاکټر صاحب تبن چې د طالبانو پر حکومت له حملې وروسته بل حکومت رامنځته شو له بدلونه وروسته مو کار ته دوام ورکړ که په کارونو کې مو تغییر راغی
زه په دغه وخت کې د عام روغتیا د وزارت مسؤلین د خانه دعوت شوم چې ته باید راشي د کابل کې د عام روغتیا په وزارت کې د سرکارو کې چې څو دغه پروګرامونه ټول افغانستان کې پر مخ لاړ شي زه راغلم کابل ته په کابل کې د عام روغتیا په وزارت کې لومړی د پرایمری هیلت کیر د ډاکټر یا د پروګرام د مسؤول په صفت او بل اخره په 2015 کال کې یو تهداب مونږ کې خو چې د کمیونټی بیس هیلت کیر پروګرام لومړنی تهداب چې په افغانستان کې مونږ کې خو شروع کړ زکه ما زده کړه کړو په دې سکه په افغانستان کې دغه پروګرام چې ما په شنوارو کلستر کې عملي کړو دا هم نېشنل په ملي توګه باندې عملي کړو د روغتی رضاکارانو تربیت چې د 2020 کال پورې موږ وکولای شو د افغانستان په مختلفو کلو ولسوالیو کې ډېر زرو نه زیات روغتی رضاکاران تربیه کړو او د دوی دا چې نیمې ښځینه او نیمې نارینه وو همدارنګه 4500 نه زیات کلیوالې د قابله وي تربیه شوې په هر ترتیب دا لاسته راوړنې وي چې بیا ما په شخصي توګه به زه یو بل ټکي ته اشاره وکړم چې هغه دا ده چې دغه وخت الحمدلله زموږ د پروګرام په نړیواله سطحه وپېژندل شو او حتی زه په سلګونو هیوادونو ته لاړم او هلته مې د نمونې په توګه د افغانستان غوندې په اصطلاح د خارجیانو د یو کانفلیکټ سچویشن کنټري یو ماډل چې څنګه موږ وکولای شو په دغه سچویشن کې هم دغه د کمیونټي بیس هیلت کیر پروګرام عملي او تطبیق کړو د دې پریزنټیشن نور کړ زه په هر کال کې د یوې هفتې لپاره د اوسلو پوهنتون او په ناروې کې د ترومسو پوهنتون دخوانه دعوت کېدم چې په هغلته به مې د هغوی د ګلوبل هیلت ماسترۍ پروګرام ته حداقل یوه هفته لیکچرونه په هر پوهنتون کې ورکول. بیا وروسته زه د 2009 کال نه تر 2011 پورې یو اولنی پروګرام د کمیونټي ډیولاپمنت هیلت اینڈ کنزرویشن په نامه چې د امریکای کې ماسترۍ پروګرامونه درلودل د دې لپاره کسان اولین کزوم چې د دې لپاره کامیاب شوم او راغلم دا پروګرام دا ماسترۍ مې ترلاسه کړه او د فیوچر جنریشن یو پونتون دی چې جناب کین سر په ګډه استادانو دا پروګرام مخکې وړل او ما وکول شه د اولین افغاني ماستر په دغه پروګرام کې په صفات باندې دا کار مخکې وسم
بیرته افغانستان ته لاړی لږه ماستری لتر لاسه کول وروسته بیرته افغانستان ته لاړی
بالکل زه نه یوازې د دې ماستر نه بلکې هغه ډیر پروګرامونه چې په اروپا کې وادو کې لکه ما چې د ناروې مثال درکې او هلته د پاتې کېدو امکانات و خو زه په هغه وخت کې ما دا نه غوښتل او نه مې کول چې زه پاتې شم.
زمونږ یو شمېر اوریدونکو په بېلابېلو خپرونو کې ویلي دي هغو ډاکټرانو یا هغو ټولو متخصصانو ته وایي چې تاسو په خپل وطن کې زده کړې وکړئ یعنی وطن په پیسو زده کړې وکړئ لیکن نن بهر وځئ یعنې په ځای د دې چې خپلو خلکو ته خدمت وکړئ نورو ته خدمت کوئ تاسو کله بیخي لاړئ او بیا وطن ته نه اسره ګرځېدلی؟
په جمهوریت په دوره کې په سلګونو ورکشاپونو ټریننګونو نه زه بیرته واپس لاړم. دوه درې پروژې ریسرچونه او سټډي مطالعې دا مو په افغانستان کې د هارورډ پوهنتون سره مشترکاً مخکې ویوني او هغه مو هم په نړیواله سطحه په ژورنالونو کې پرنټ شوي چاپ شوي نشر شوي او هم په افغانستان کې مو پریزنت کړي د عامې روغتیا وزارت او نړیوالو طبي مسؤلینو ته. دغه دې وخت کې یوویشتم د اګست رامنځته شو او د یوویشتم د اګست کې تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې سیاسي تغییر راغی او طالبان دومبر ځل لپاره راغلل. نو دغه وخت کې ما د ډبلیو ایچ او سازمان د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د موساتو په ځای باندې د روغتیایي پروګرامونو د پرمخ بیولو او عملي کولو مسؤلیت په غاړه واخیست. هغه یو څه پوستونه اعلان کړل چې ما هم هغې لپاره امتحان ورکړې او زه د افغانستان کې د شمال شرق حوزې یعنی کندوز بغلان تخار او بدخشان ولایتو د مسؤل په صفت یا د کلستر د مشر په صفت د ډبلیو ایچ او سره تعین شو. بیا همدې وخت کې نو د هارورډ پوهنتون د ما سره په تماس کې او ما ته وویل چې موږ غواړو چې ته باید راشې روزي د افغانستان نه او د افغانستان حالات داسې دي او ته باید روزي او که روزي موږ ستا سره مرسته کړو. بلاخره زه د یو فیلوشپ پروګرام لپاره دوی دعوت کړم دغه ته د هارورد پوهنتون ته د سکالر په صفت باندې، روغتیایي څېړونکي سکالر په صفت باندې. نو دا د 2022 کال سپتمبر میاشت، او د دوی سره تر اوسه پورې زه د یو طبي څېړونکي سکالر په صفت کار کوم.
دلته مو ژوند څنګه دی، وخت څنګه در باندې تیریږي، او په آینده کې څه پلان لري؟
هیڅ شک نشته چې څوک د وطن په مینه او د وطن په اهمیت باندې پوهیږي، هغه به هیڅ وخت په پردي ځای کې که هر څومره ښه ژوند ولري هغه به خوشحال نه وي. یعنی خپل هیواد خپل وطن دا بیل شه دی. نو زه هم دا اوس هم د دې په تمه یم چې انشاءالله زه به خپل وطن ته ستنېږم او خپلو خلکو ته به خدمت کوم. او موږ طبي پرسونل خصوصا غیر سیاسي خلک یو، موږ کوشش کوو چې هر وخت موږ ته زمینه مساعده شي خپلو خلکو ته خدمت وکړو.
Na 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 na